سلامون ستړي مشه کابل کې د مخام شپږ بجې شوي خبري مجله کې مو زه فريده سيال کورمنه مجله کې مو درته د افغانستان سیمي او نړۍ مهمه وروستي مطالبه ټول کړي په لوي په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې داسې یو پریکړې لیک تصویب کړی دی چې په کې طالبان د ښځو او نجونو د بشري حقونو په نقض تورن شوي دي. دغه پریکړه لیک چې پرون تصویب شوی طالبان په کې د یو ټولګډونو حکومت په جوړولو کې پاتې بلل شوي دي او د افغانستان د اقتصادي بشري او ټولنیز ناورین پر پرې اچول شوی ده. پریکړه لیک کې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د تاوتریخوالي دوام افغانستان کې د ترهګریزو ډلو لکه القاعده اسلامي دولت ډلې یا داعش او نورو ترهګریزو ډلو ته هم اشاره شوې ده. طالبانو تر اوسه د دې پریکړه لیک په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به د ښځو او نجونو حقونو ته احترام کوي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلۍ مشر هم ویلي دي چې افغانستان د نړۍ یوازینی هېواد دی چې نجونو ته پکې د پوره زده کړو حق نه ورکول کېږي. ترکی رسنۍ وایي په انقره کې د 15 افغانانو مړی موندل شوی دی. د ترکی دولتي انادولو اژانس او نور رسنیو د پنجشنبه په ورځ راپور ورکړی دی چې ترکی پولیسو د انقره په الینداغ سیمه کې د دغو افغانانو مړی موندلی دي او ښکاري چې په چړو وهل شوی دی. د انقرې د اولي دفتر په ټویټر کې ویلي د دغو 15 بهرني اتباعو د وژنې په اړه پلټنې روانې دي. د وژل شوو خلکو کورنۍ او خپلوانو پولیس او روغتیا پال خبر کړی و. لا معلومه نه ده چې ولې د افغانانو وژل شوی، خو مخکې له دې هم د ترکیې په بیلابیلو سیمو کې د افغانانو د وژنې او ځورونې څو پیښې لیدل شوې دي. د ترکیې پولیس هم تورن دي چې په سرحدي سیمو کې هغه افغانان د مرګ تر بریده وهي چې په ناقانونه توګه دغه هېواد ته وروړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزي اوتنبای وا کمل کې د سیمې د هېوادونو له سفیرانو سره د همکاریو د تقویت په موخه خبرې اترې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي سیمه ییز هېوادونه افغانستان سره د سوداګرۍ، انرژي او نورو تجارتي مالونو په راکړه ورکړه کې مهم رول لري. د یوناما د اعلامیې په یوه برخه کې راغلي دي د افغانانو د سوله ییز ژوند، اقتصادي ثبات او زده کړو ته د ټولو د لاسرسي لپاره ډېرو هڅو ته اړتیا ده. که په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ګاونډیو په ګډون د سیمې او نړۍ هېڅ یو هېواد طالب حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی، خو ځینې هېوادونه لکه پاکستان، ایران، چین او روسیه ورسره ډیپلوماتیکې اړیکې لري. نن د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د لیدرستیز کمیټې وویل د دوی وسلوال ځواکونه د خرسون ښار په لور د پرمختګ په حال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین له سویل څخه روسي وسلوال ځواکونه د مسکو د امر پر بنسټ په لویدیځ کې د دمپر سیند څنډې پرېږدي. دا سویلي میکولاف سیمه ییز چارواکو نن سهار وویل په یو راکټي حمله کې شپه مهال دوه عام وګړي وژل شوي دي. روسیې ویلې ده له خرسون ستراتیژیک ښار څخه یې د سرتیرو ویستل د روانې میاشتې په لسمه پیل کړی دي. او د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا پخوانی مشر سپلاستر ویلي ایران ته په نړیوال جام کې لګیدو نه منشي. هغه دا خبره په داسې حال کې کړی ده چې په 13 سپتمبر میاشت کې د ځوانې مهسا امینی له وژل کېدو وروسته ایران د پراخو اعتراضونو شاهد و. امینی د اسلامي حجاب نه رعایت کولو په تور د ایران د گشت ارشاد پولیس له خوا نیول شوی و او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. سویسی ورځپاڼه ایبرلیک د پلاټر په حواله لیکلی دي که چرته د فیفا مشر وای په دې نړیوال جام کې به ایران ته د ګډون حق نه ورکړی. ټاکل شوی ده د نړیوال جام سیالۍ د نومبر میاشتې په شلمه قطر کې پیل شي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې پر طالبانو یو ځل بیا تور لګول شوی دی چې د ښځو او نجونو په ګډون د بشري حقونو څخه سرغړونه کړې ده. د نړیوال ټولنیز شرطادی د پیژندلو لپاره د نړیوالو شرطادی چې باید بشري حقونه طالبان رعایت کړي. په ګراندې مجله کې د پوهنتون استاد او د نړیوال اړیکو د چارو په بدله به سره پرې خبرې کوو. روسیه د مسکو له هوایي ډګر شپېته افغانان نیولي او تر پای د ایران پلازمینه تهران کې اته ویش هغو افغانانو ته چې غوښتلې روسیې ته لاړ شي د سفر اجازه نه ده ورکړل شوې. د چول روسیې دا کار کړی. ټولنې مجله کې پرې راپور لرو. د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماټیک ماموریت شارج د فیری پاکستان کې افغان او فعال میرمنو سره لیدلې. دا میرمنې غواړي چې بیرته افغانستان ته راشي خو د خپل امنیت څخه ډاډمنې نه.
در شرایط کنونی و با حاکمیت گروه
د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې زموږ د ژوند تضمین نشته.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی چې ترکی ژبې هیوادونه د افغانستان په اړه یو ګډ دریځ خپل کړي. دا دریځ په څه معنا ده؟ لاندې خبرونه کې درته وایو. او د اوکراین د خیرسون ښار څخه ټول روسي ځواکونه وتلی دي. په دې هم راپور لرو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیام ستړي مشي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د بشري حقونو له منلو پرته به طالبان په رسمیت ونه پیژني. د سازمان په خپلې پرونۍ عمومي غونډه کې یو پریکړه لیک هم صدر کړی دی چې په کې طالبان نه غوښتل شوي څو د بشري حقونو خوندي کړي، ټولګرونو حکومت جوړ کړي او له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلۍ مشر ویلي دی افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونو ته په کې د پوره زده کړو حق نه ورکول کېږي. جزئیات به د امید سحری مل واورو.
د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسمبلی هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې طالبانو ته واضح پیغام لیږدوي تر هغه به په رسمیت ونه پیژندل شي چې د نجونو، ښځو او لږکیو په ګډون بشري حقونو ته درناوی ونه کړي. دا پریکړه لیک چې جرمني چمتو کړی و او 950 نورو هیوادونو یې ملاتړ کاوه، 146 هیوادونو تایید کړ، خو د روسیې، چین، پاکستان په ګډون 100 هیوادونو ممتنې رایه ورکړه. په دې پریکړه لیک کې په افغانستان کې په بې ثباتۍ، خراب اقتصادي او ټولنیز وضعیت، د نشه یي توکو کرکیلې او د ترهګرو پښتون اندېښنه ښودل شوې ده. د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسمبلۍ مشر جاپا کروشي د غونډې په پیل کې افغانستان له ناورین سره مخ وباله. هغه وویل همدا اوس د افغانستان دوه په درېیمه برخه وګړي وږي دي، نجونې له زده کړو راګرځول شوي، روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نشته، ترهګرې ډلې د ودې په حال کې دي او دا هېواد له خورا پیچلو ننګونو سره مخ دی.
افغانستان اوس په نړۍ کې یوازینی هېواد دی چې نجونې پکې له زده کړو محرومه دي. طالبان باید د جنسیت، قوم، مذهب، عقیدې او سیاسي تړاو پرته د ټولو افغانانو خوندیتوب تضمین کړي. طالبان باید د خبریالانو، مدني فعالانو، د بشر دوستانه مرستو هونکو د خوندیتوب ډاټ هم ورکړي.
له طالبانو سره مو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ پریکړه او غوښتنې شریکې کړي، خو وایاندې ځواب را نه کړ. مګر له دې وړاندې تل ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او د همه شموله حکومت جوړول یې د طالبانو د اوسني رژیم کار بلله، نه د نړیوالې ټولنې مسؤلیت. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د جرمني استازي انتي لندرتسي چې دا پریکړه لیکې تصویب لپاره وړاندې کړی و هم په طالبانو خوراتون دي نیوکې وکړي او په افغانستان کې بشري، ټولنیز او اقتصادي وضعیت نازک وباله. هغې وویل طالبانو د افغانستان واګې په لاس کې اخیستي، خو د افغانانو پر وړاندې خپل مسؤلیت نه ترسره کوي.
د ښځو او نجونو سره سیستماتیک ظلم چې دوی نشي کولی له خپلو مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو څخه برخمن شي خورا د اندېښنې وړ دی. د ټول شموله حکومت او د حکومت کولو لپاره د دوامداره اوږدمهاله سیاسي حل په لور د کومې هڅې نشتوالی هم شته. موږ د طالبانو لخوا د نجونو، ښځو او لکهګیو بشري حقونو د خوندیتوب اړوند کومه هڅه نه ده لیدلې. امنیت هم نازک دی.
د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق بیا وویل طالبان د یو همه شموله او حساب ورکوونکي حکومت په جوړېدو کې پاتې راغلي او دې چارې د خلکو په ژوند بد اغیزه کړې ده. فائق له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي، خو په دې غونډه کې د چین او روسیې استازو بیا د امریکا لخوا د افغانستان بانک په کنګل شوې پانګه نیوکه وکړه او تر خوا یې تصویب شوې پریکړه لیک نامتوازن وباله. ملګري ملتونه داسې مهال له طالبانو په خپلو کړنو کې د سمون غوښتنه کوي چې تیرو 15 میاشتو کې اوسنی رژیم په پرله پسې ډول له دې عمله تر نیوکو لاندې دی چې ګنې د افغانانو حقونه یې تر پښو لاندې کړي. خو لویه نیوکه دا ده چې نړیواله ټولنه په طالبانو د فشار راوستو پر ځای یوازې انتقاد کوي او د افغانانو د اوسني وضعیت د سمون لپاره یې عملي ګام نه دی پورته کړی.
راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي د بشري حقونو له منلو پرته به طالبان په رسمیت ونه پیژني. د سازمان په خپلې پرونۍ عمومي غونډه کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړی و چې په کې له طالبانو غوښتل شوي څو د افغانانو بشري حقونه خوندي کړي، ټولګډونه حکومت جوړ کړي او له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ مشر هم ویلي و چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونو ته په کې د زده کړو پوره حق نه دی ورکول شوی. موږ په همدې اړه د دې موضوع د شربلو لپاره د پوهنتون استاد او د سیاسي او نړیوالو اړیکو د چارو پو خغلی بهیر سره خبرې کوو. خغلی بهیر، ستړي مشي نوړی تاسو ته خراغلاستو خبرونه ته په پیل کې کرته دا وایي چې د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسمبلی هغه پریکړه لیک چې تاسو هم اوریدل تصویب کړی دی، او دا د دې پریکړه لیک تصویب طالبانو ته یو واضح پیغام دی تر هغې به دوی په رسمیت ونه پیژندل شي تر څو چې انجونو ښځو او لږکیو ته په حکومت کې برخه ورنه کړي او د دوی بشري حقونو ته درناوی ونه کړي. دا د طالبان د حکومت لپاره په څه معنا ده؟
مننه، سلامونه تاسو ته او تاسو درانه اوریدونکو ته. زه خو اکثر وخت دا فکر کوم چې دا وسنۍ نظام چې دا وسنۍ سختار دی، حکومت دی امارت اسلامي، که دوی په دې وسنۍ سختار کې نسی کولای چې د امیر ذهنیت باندې کار وکړي، یا دومره کلیدي او اساسي موضوعات لکه د نجونو د مکتب یا مشموله حکومت په اړه ورسره بحث وکړي، نو څه امکان به لري سبا ته یو همشمول حکومت چې پکې رمزي توګه نور خلک، یا هغه ښځې یا مختلف اقوام یا مختلف سیاسي احزاب پکې ګډ وي، نو هغوی به څه زور ولري په د امیر د سیاستو باندې؟ ځکه چې دا خو ډېره واضحه ده، دا څوارلس میاشتې افغانستان سیاست داسې نه ده چې یا په جمهور یا په رایه یا په مشورې باندې ده، داسې څرګنده ده اوس چې امیر المؤمنین بس یو تصمیم نیسي او نور باید ټول ورته لبیک وایي. نو زه نه یم خبر چې دغه نیوکې کول خواسانه دي، خو د حل لاره څه ده او څه باید وکړو چې د امارت اسلامي دا اوسنی دریځ او موقف تغییر وکړي؟
ښاغلی بهیر، که دغه وضعیت همداسې دوام وکړي، ځکه دغه شرایط له پیله د نړیوالې ټولنې لخوا ویل شوي او ټینګار ورباندې شوی دی چې باید دغه شرایط طالبان پوره کړي، که چیرې دغه شرایط پوره نه شي، آیا د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ به ورځ په ورځ فاصله ډېره شي؟
دلته دوه واقعیتونه دي چې شاید پیش راسي. یو دا ده چې شاید نړیواله ټولنه فقط همدغه برقونه ګل کي او مخ واړي له افغانستان نه، او بس دا تصمیم ونیسي چې امارت اسلامي او طالبان د خپل عواقب خپله تیر کي د خپل د سیاستو. او دوهم نظر دا ده چې نه، په حیث نړیواله ټولنه په حیث یو مسؤلیت په امارت اسلامي باندې فشار واچوي، او د فشار مطلب به اوس دا وي چې یو مطلق د سفر بندیز به په ټول رهبریت باندې د پیسو دا اوسنۍ پیسې مرستې مالي مرسته چې را روان ده افغانستان ته دا بندولي، او په دغه کې به د افغانستان ولس ډېر زیات ضربه وخوري او ډېر زیات پکې وزوریزي. نو موږ فقط همدومره کولی شو چې په امارت اسلامي نه سړی دا توقع ولري، دا غږ پې وکړي چې د نړیوالې ټولنې سره خبره وکړي. داسې نه ده چې غیر افغاني غیر مشروع شرایط دي موږ سره ومني، خو باید دوی هم یو څه نه څه تنازل وکړي، ځکه سیاست هماغه د راکړه وکړه مطلب ولري.
استاد، په لنډو کې دا امرته وایي چې د یو هیواد لپاره په نړیواله کچه رسمیت پیژندل په څه معنا دي؟
ګوري، یو څه نه څه د فاکتو رسمیت یا غیر رسمي پیژندنه خو د حکومت تیار سویم ده، هغه د دوحې تړون نه نیولی تر نن پورې چې سفارتونه دلته شته او یو څه نه څه اړیکې شته، دا خو یو رسمیت شته. خو آخري حد د رسمیت همدغه به وي چې د یو ان سیټ ورته وسپارل سي د امارت اسلامي حکومت ته، یا په ملاقاتو کې بیرغ ژدول سوی، نو دا آخري حد رسمیت ده. او تر غو پورې رسمیت دوی دونه لري، دا دومره واړه واړه موضوعات لکه د افغانستان د پل چاپول او را رسول افغانستان ته، په دغې باندې به هم دومره وخت نیسي او دومره پیچیده کیږي به. نو د حکومت لپاره ډېر مهم ده چې په رسمیت وپېژندل سي او باید امارت اسلامي دا درک کړي.
ډېره مننه کور مودان، د پوهنتون استاد او د نړیوالو اړیکو تحلیلګر عبیدالله بهیر و چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د ناستې په اړه موږ سره خپل نظر شریکوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
روسیه په مسکو هوایی ډګر کې شپېته افغانان نیولي، او تر اخوې د ایران په پلازمینه تهران کې اته ویشتو هغو افغانو ته چې غوښتلې روسیې ته لاړ شي د سفر اجازه نه ده ورکړل شوې. په روسیه کې یو افغان ډیپلوماټ وایي روسیې د خپل دې عمل په اړه دوی ته څه نه دي ویلي، و موږ غوښتل په دې اړه د طالبان د حکومت نظر هم واخلو، خو ویندویانو یې خبرو ته حاضر نه شول. جزئیات به په دې راپور کې واورو.
روسیې لږ تر لږه 80 تنه افغانان چې سوداګر، محصلین او یو شمېر افغاني الاصل روسان پکې شامل دي، د چهارشنبې په ورځ د مسکو په شیرمتیوفا هوایي ډګر کې نیولې دي. په روسیا کې یو افغان ډیپلومات دا موضوع ازادي راډیو ته تاییدوي او وایي ټول نیول شوي افغانان د قانوني اسنادو یعنی ویزو او بلن لیکونو په وسیله مسکو ته ورغلي وو. د دې ډیپلومات له قوله تر اوسه معلومه نه ده چې روسیې ولې داسې یو چلند له افغانانو سره کړی دی. د سرچینې له قوله په هوایي ډګر کې د روسي پوله ساتي عسکر د افغانستان د سفارت له کارکوونکو سره مسکو ته د دې افغانانو د دننه کېدو په اړه هوکړې ته ونه رسېدل. بل خوا یو شمېر افغانان ازادي راډیو ته مني چې د پنجشنبې په ورځ 28 تنو ته اجازه ورنه کړل شوه چې له تهران روسیې ته سفر وکړي. دوی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم او غږونه یې خپاره شي، وایي په دې کسانو کې هم محصلان، سوداګر او افغاني الاصل روسان شامل وو چې غوښتل یې د قانوني اسنادو په لرلو سره روسیې ته سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د روسیې سفارت د خپلو قونسلي خدمتونو د تړلو وروسته اعلان وکړ چې افغانان کولی شي په تهران او اسلام آباد کې د روسیې د ویزې د اخیستو لپاره د دوی سفارت ته ورشي. ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد، مرستیال ویاندې بلال کریمي، د بهرنیو چارو وزارت ویاندې عبدالقهار بلخي او په روسیه کې د طالبانو د سفارت مسؤلانو په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایه. روسیه یو له هغو هیوادونو ده چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته په خپل خاوره کې د افغانستان په سفارت کې د طالبانو استازو ته د ننوتو اجازه ورکړه او تر خوا یې له طالبانو سره خورا نږدې اړیکې لري.
بیا به هم د افغانستان یوې مسلې ته تم شو. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي باید ترکی ژبې هیوادونه د افغانستان په اړه ګډ او ورته دریس خپل کړي. هغه ویلي په کار ده چې له طالبانو سره د تعامل لپاره دغه هیوادونه یوه ګډه تګلاره غوره کړي. تفصیل به د سمت سروان نه واورو.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ولادیمیر نوروف په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره د ترک ټبرو هیوادونو په منځ کې د یو شاندریز د رامنځته کولو وړاندیز وکړ. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر دا وړاندیز پرون پنجشنبه د ترک ټبرو هیوادونو د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په غونډه کې وکړ. نوروف زیاته کړه ازبکستان د افغانستان د سیاسي او د ټولنیز اقتصادي بیا رغونې لپاره د نړیوالې ټولنې د فعال ملاتړ د اړتیا په اړه کلک دریز غوره کوي او باور لري چې په کار ده د طالبانو له موقت حکومت سره ګډ او هر اړخیزې تګلارې ته وده ورکړل شي. ازبکستان سره لدی چې له طالبانو سره اړیکو او تماسونو ته دوام ورکړي، خو لا یې هم د حقوقي حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د هیواد افغانستان ته پرلپسې بشري مرستې ورکړي او همداراز د طالبانو له حکومت سره د ریل لارې په برخه کې همکاري کوي. ازبکستان له طالبانو سره موافقه کړې چې له مزار شریف څخه به ریل لار تر پېښور پورې وغځوي او په دې توګه به ازبکستان د افغانستان له لارې د ریل لارې په وسیله له پاکستان سره وصل شي. د روان عقرب یا لړم په شپږمه نیټه د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د اروپایي شورا له رئیس شارل میشل سره په کتنه کې له ترمیز څخه تر مزار شریف، کابل او پېښور پورې د اورګاډي د پټلۍ په اړه وویل چې دا پروژه سیمه ییز اتصال پراخولی شي او د څو هیوادونو وګړي ګټه ترې اخیستلی شي. دوی په عین حال کې ټینګار وکړ چې افغانستان باید بیا د سیمې او نړۍ لپاره په ګواښ بدل نه شي.
روسیه نن وویل چې د اوکراین له جنوبي ستراتیژیک ښار خیرسون څخه د ځواکونو د ایستلو بهیر بشپړ کړ. د روسیې دفاع وزارت نن په یو بیان کې وویل چې نن په سیمه ییز وخت د مازدیګر په 5 بجو د دنیپر د سیند له لویدیځې غاړې د ټولو ځواکونو د ایستلو بهیر بشپړ شو او هیڅ یو پوځي جزو تام تر شا نه دی پریښودل شوی. داسې ښکاري چې دغه اعلان د اوکراین له هغو راپورونو سره په تضاد کې دی چې وایي روسي ځواکونه تر اوسه د دنیپر د سیند په لویدیځه غاړه کې دي. اوکراینی چارواکو وویل د موسکو ځواکونه له دې پرته چې له خیرسون وتښتي بله چاره نه لري، خو دوی له احتیاطه ځکه کار اخیستی چې له دې بیریږي چې غلچکي بریدونه پرې ونه شي. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف پرون له رویترز خبري اژانس سره په یوه مرکه کې وویل چې دا به یوه اونۍ وخت ونیسي چې روسیه خپل ځواکونه وباسي، ځکه روسیه د خیرسون په سیمه کې 40,000 پوځیان لري او ځواکونه یې اوس هم په ښار کې پاتې دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز ولري زالوژني وویل کیف نشي کولی دا تایید کړي چې روسیه به په رښتیا هم د خیرسون له جنوبي برخې وتلې وي، خو زیاته کړه چې اوکراینی ځواکونه خپل پرمختګ ته دوام ورکوي. له ستراتیژیک پلوه خیرسون له دو اړخونو مهم دی. د روسیې له خوا د اوکراین د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمې یوازنۍ وچه لاره له همدې سیمې تیریږي او هم د دنیپر د سیند په خوله کې اوکراین پر دو برخو جلا کوي. په عین حال کې د سسپلن په نوم د اوکران عامه رسنۍ د سیمې د اوسیدونکو په حواله ویلي چې د انتونوفسکي په نوم یوازنی پل چې خرسون ښار چې د روسیې تر کنټرول لاندې د دنیپر د سیند ختیځه برخه سره نښلوي وي ویجاړ شوی دی. د غیر رسنۍ یو عکس هم خپور کړی چې پکې ښکاري چې د پله ټوله برخه نشته. د خرسون له ښاره د سیند بلې غاړې ته بله لاره 1 کیلومتره لرې ده. تر اوسه نه ده څرګنده چې دغه پل په څه ډول نړېدلی یا نړول شوی دی. د خرسون ښار بیرته نیول د اکمالاتو او پوځیانو د ځای پر ځای کولو په برخه کې د اوکراین ولتیا زیاتوي او ورته دا لاره هواروي چې د کریمیا ټاپو وزمې په ګډون چې روسیې په 2014 میلادي کال خپلې خاورې سره ملحق کړي په جنوب کې نورې اشغال شوې سیمې بیرته له روسیې ونیسي.
دا د روسیې د جګړې هغه وروستی حال و چې روسیې اعلان کړی و د خرسون له ښار څخه د ځواکونو د ایستلو بهیر بشپړ کړی دی، خو اوکراني چارواکو بیا په دې شک کړی و او ویلي و چې دا به یو اونۍ وخت ونیسي چې روسیه له سیمې ټول ځواکونه چې شمېر شاوخوا 40,000 ښودل شوی دی وباسي. که چېرې تاسو دغه خبر غواړئ چې جزئیات یې ولولئ، کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته چې پته یې ازادي راډیو .com ده هلته ورشئ او د دغه خبر ټول جزئیات هلته ولولئ.
لا خبرونو ور اخوا
د افغانستان لپاره د امریکا شارج د فیری کیرن ډیکر په پاکستان کې لیوشمیر افغانو میرمنو سره پلیدنه کې له هغوی غوښتي چې په افغانستان کې د یوې داسې آیندې لپاره کار وکړي تر څو د ټولو افغانو میرمنو حقونو ته پکې درناوی وشي. له دې سره اخوا بیا یوشمیر افغانو خزینه فعالانو د طالبان لوري پر دوی د لګول شو محدودیتونو ته په اشاره سره وایي هیله لري چې یو ورځ بیرته افغانستان ته لاړ شي او د ښځو د حقونو لپاره مبارزه وکړي. سره له دې چې طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د میرمنو حقونو ته تل ځان ژمن بللی و. جزئیات په دې راپور کې واورو.
یو شمیر خزینه فعالان چې غواړي بیرته افغانستان ته وګرځي خو د طالبانو له ویرې دغه کار ته زړه نښه کوي. د ښځو فعال رازیه بارکزی چې اوس مهال افغانستان نه بهر ده وایي کلونه یې د خپل روښانه راتلونکي او ظرفیت لوړونې لپاره کار وکړ او هیله یې درلوده چې یوه ورځ به په افغانستان کې روښانه راتلونکی ولري، خو د تمې خلاف په ناڅاپي ډول کډواله شوه. اغلی بارکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل غواړي یوه ورځ بیرته افغانستان ته وګرځي خو د طالبانو تر کنټرول لاندې یوه ورځ د ژوند کولو لپاره داد نشته.
حالا فقط زنهای افغانستان مانده یک طرف و یک طرف هم نظام پر از خشونت و ضرب و زور.
بس نو یو طرف در افغانستان خزی پرده او بل طرف در طالب زور او توتیر خوالی. در خزو وضعیت در خرابیدو په حال گیده. طالبان در افغان میرمنو در وضعیت خکیدو لپاره هیس یو برنامه نلدی. ورو ورو افغان خزی او ونجونی لکار تعلیم او پرمختگ نمحرومی گی. زباوری ما چه وضعیت لده نور هم خرابی گی.
پیشرفت از ترقی محروم کرده برد. مطمئن هستم که وضعیت از این هم بدتر میشه.
رازیه بارکزی وی ځوانان او خزینه فعالان دې هڅه وکړي تر څو افغانستان له وسنی ناورین نه وژغوري. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان لپاره د امریکا شارج د فیری کیرن ډیکر په پاکستان کې یو شمیر خزینه فعالانو سره لیدلې دي. نوموړي چې اوس مهال هم په پاکستان کې د خپل ټویټر پاڼې لیکلي د افغان میرمنو سره په عاطفي خبرو کې ما د هغوی په سترګو کې هغه بل اور ولید چې غواړي بیرته خپلو کورونو ته ولاړ شي، خو هغوی ویره لري چې جبري ودونو ته مجبور نه شي، د کار او تحصیل له حقونو محروم نه شي، هغوی غواړي چې حقوقی تضمین شي. نوموړی همدار از لیکلي چې افغان میرمنې د خپلو حقونو د تضمین غوښتنه کړي. کرندیګر په پاکستان کې افغان میرمنو غوښتي چې قوي واوسي. له بلې خوا به یو شمېر نورې خزینه فعالانې په دې باور دي چې په افغانستان کې د میرمنو لپاره وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د افغانستان د موج تحول ګوند غړي او خزینه فعاله فاطمه مسعود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در شرایط کنونی و با حاکمیت گروه
د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې زموږ د ژوند تضمین نشته. پاتې خدای چې طالبان دې موږ ته د خپل واکمنۍ پر مهال ټول حقوق خوندي او د اعتماد فضا رامنځته کړي.
طالبانی میتونه محفوظ باشه.
موږ هڅه وکړه چې د کرندیګر د اندېښنو په اړه د طالبانو نظر واخلو، خو د دې ویان زبی الله مجاهد په دې برخه کې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د ښځو ټولو حقونو ته د اسلامي شریعت په رڼا کې ژمن دي. د خزینه فعالانو اندېښنې په داسې حال کې مخ په زیاتېدو دي چې یوازې په تېر یوه اونۍ کې دوه خزینه فعالانې ظریفه یعقوبي او فرحت پوپلزی د طالبانو لخوا نیول شوي. همداراز په تازه مورد کې په افغانستان کې ښځې له حمام او پارکونو نه هم منع شوي چې دغه چارې تند غبرګونونه له ځان سره درلودل. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد له دې وړاندې ویلي وو چې معترضه میرمنې له بهر نه امر اخلي تر څو د بې باورۍ فضا رامنځته کړي.
ازادي راډیو د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په یو تازه راپور کې ویلي افغانستان په سیمه کې یو له هغه دریو هیوادونو څخه دی چې په تیر 2020 کال کې له سخت اقتصادي او خوراکي ناورین سره مخامخ شوی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې وړاندې لیکلي چې د 2020 کال تر مارچ میاشتې پورې ډیری افغانان له بل هر وخت نه سخت لوږې سره مخ شوي دي چې لاملونه یې سیاسي بې ثباتي، اقتصادي ناورین او وچکالي ده. یو شمېر افغانان بیا په تیر یو کال کې له بیکارۍ او اقتصادي ستونزو سره سر ټکوي او وایي چې دغه وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. بیا به هم جزئیات د خطر پردیس نه واورو.
حداقل یو عاید چې ما پرې خپل کور چلاوه، لاس مې پرې چلیدو، اوس له سخت ستونزو سره مخامخ یو.
درش کلن روحلا د هرات ولایت اوسیدونکی دی. نوموړي ته چې د درې کسیزه کورنۍ مشري ورتر غاړي د وی، په تیر یو کال کې د ژوند سخت شپې او ورځې تیرې کړي او دا وضعیت لا هم روان دی. روحلا وی په تیر جمهوري نظام کې د دولت کارکونکی و او په خبره په خپل میاشتنی معاش به د خپل کور ټول اقتصادي ستونزې حل کولې. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
لومړی سر کې خپل دندې له لاسه ورکړلې. شخصا ما یو کال کار وکړو اسلامي امارات سره، خو دوی مونږ ته معاش هم رانه کړ او بیا یې مونږ سواب کړلو. ټول دولتي دنده مو درلوده. نو حداقل یو عاید چې ما پرې خپل کور چلاوه، لاس مې پرې چلیدو، اوس له سختو ستونزو سره مخامخ یو. کله یو کار ته لاس واچوو، کله بل کار ته لاس واچوو. یعنی داسې یو دوامداره، داسې یو کار چې
د زابل ولایت یو اوسیدونکی چې هغه هم مخکې د دولت کارکونکی و او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم واخیستل شي، په تیر یو کال کې د خپل ژوند د سختیو کیسه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
زه په انټي بس هلته استخدام وم، ښه معاش او امتیاز مې لرم، ولې بدبختانه د جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته نه یوازې داسې مونږ له دندو لرې سو، هغه انټي بستونه لغوه سول. مونږ یې رسمي بستونو ته معرفي کړو په شپږم بست باندې. یعنی زه لیسانس کس له صفاکار نه وروسته په یو بست باندې استخدام شوم. کورنۍ او مسؤلیتونه، مالي لګښتونه، دا هر څه چې په اوږه وي انسان یې له اودې په اسانه نه شي وتلی.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا FAO په یو تازه راپور کې ویلي افغانستان د سیمې هیوادونو په هغه دریو کې دی چې تیر 2020 کال له سخت اقتصادي او خوراکي ناورین سره مخ و. دغه سازمان په خپل راپور کې چې د نومبر په 9 خپور کړی ویلي په افغانستان کې سیاسي بې ثباتي، وچکالي، جګړه او کرونا هغه لاملونه دي چې د افغانستان د نفوس له نیم نه زیاته، یعنی 2.8 برخه یې سخت زیانمنه کړې ده. د اف ای او د راپور له مخې افغانستان د آسیا په کچه تر ټولو لږ پرمختللو اتو هیوادونو کتار کې هم لومړی ځای لري چې سختو اقتصادي بې ثباتیو سره مخ دی. له افغانستان نه وروسته بیا بنګلاديش، بوتان، کمبودیا، میانمار، نیپال او یو شمېر نور هیوادونه هم دي چې په تیر یو کال کې له ګڼو اقتصادي او سیاسي بې ثباتیو سره مخ و. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره په دغه هیواد بهرنۍ مرستې بندې، کورني عایداتي بنسټونه اغېزمن او ډیری خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. که څه هم طالبانو مخکې په وار وار ویلي چې په دغه هیواد کې بشري وضعیت دومره هم خراب نه دی چې نړیوالې په اړه وایي، خو د افغانانو د اقتصادي او بشري وضعیت په اړه وخت په وخت نړیوالو سازمانونو خپلې اندېښنې مطرح کړي او دوی ته د مرستو غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
3000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
همدارنګه تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په پانه شپته ازادي رادیو .com دا وګورئ، ولولئ او هلته کولی شئ چې دغه مسایل ولولئ. که دغه خبری خبرونه مو نوې اوریدلې، ازادي رادیو دغه ویب پانه ته ورشي. هلته د سر موضوع په ملګرو ملتونو کې د عمومي اسامبلۍ غونډه ده چې د افغانانو په اړه او د افغانستان د وضعیت په اړه پکې اندېښنه ښودل شوې ده. د دې مطالبو ترڅنګ کولی شئ د اوکراین مسله چې د خرسون خار ټول روسي ځواکونه وتلي دي او دغه خار اوکراینیانو ته پاتې شوی ده، خو هغوی اوس هم شکمن دي چې دغه پروسه ډیر وخت نیسي او په ډیر وخت سره به روسان له دې خار ووځي. همدارنګه په پای کې ورزو ستاسو پیغامونه اورو. دا خبري مجله مو سره پای ته رسیږي.
زه محسن خان یم، د پکتیکا د مرکز اوسیدونکی یم. وروره دغه مرستې چې کمی کېږي دغه نړیوالې سره راځي دلته، په دې کې بس به ټول دا کمیشن کاران د ریکلو دغه ملکان دي ورسره دغه طالبان دي دغه څوک ورسره جوړ دي څوک ورسره خواخوږي دي بس دغه ته ورکی خواران او مسکینان پکې پاتې ټول رنجران و فیلډران ورته راولي، بس مالونه دي ورپورته کوي، مسکران و خواران ټول پکې پاتې، لس کاټه شل کاټه پنځلس پنځه ویشت کاټه دغه یو یو سړي جوړ کړي، بس خواران و مسکران پکې پاتې. کله دغه لوړ پوړي چارواکي او دغه د موسساتو کارکوونکي دغه غږ واوري او دغه مرستې لږ خوارانو مسکینانو ته هم ورکړي، یوازې دغه زورواکي خو یک نه لري.
ازادي راډیو ته دي ما سلام ورسیږي. دغه افغانان خو چې دي د خپل کور یې په خپله خراب کړی دی، نو پاکستان چې کوم بندیان نیولي دي یا بندیان کوي، خو یو سړي چې خپل کور خراب وي بل کور بل سړی خو خپل کور کې هغو خلکو ته اجازه نه ورکوي. وایي دا خو د ما خپل کور دی وروره، ما جوړ کړی دی، زه یې جوړوم. نو دې که انسانان وایي یا کلونه درلودی یا استادان وایي.